پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړي دا خبره نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال کړې ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند راوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د پرون راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 50 وسله وال وژلي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 322 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نور یې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرپاڼه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروسي او تصفیوي عملیات، 104 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه ترسره کړي. دفاع وزارت وایي د عملیات د ملي اردو ځواکونو لخوا د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان، غزنی، کندهار، لوګر، کندوز، هرات، بغلان، بدخشان او اروزګان په ولایتونو کې شوي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې د اعلان مخې تر ټولو درنه مرګ شوبله د هلمند په نادلي، نوزاد او د لشکرګاه خار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وختي چې په وینا یې 6 تنه بوشل شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 10 تنه وسلوال وژل شوي. د حکومت مخالف وسلوالو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله وشوه او درې خپلوان یې په ډزو وژل شول. قاري عطاولا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان وو چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم دغه پیښه تایید کړه، خو ویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې. له کونړ څخه د درې میرمنو په ګډون 1.5 کسانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. په فاریاب کې له وچکالۍ ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره جمهور ریاست د نوو مرستو اعلان وکړ. لارک څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د فاریاب له والي نقیب الله فایق سره په کتنه کې د کرنې وزارت ته سپارښتنه وکړه چې فاریاب کې راغلو کسانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي د 15,000 ټنو غنمو مرسته وکړي. اندونیزیا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي ځپلې ده، د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو، خښتو لاندې د بند پاتې شوو ژوندیو کسانو پسیکیندنی وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وزب. دا اندونیزیا ولسمشر دغه راز وویل چې سیمه د سون موادو، برېښنا او د خوراکي موادو له کمښت سره ځکه مخامخ شوي چې اکثره دوکانونه د دغې طبیعي ناورین له امله تړل شوي دي. په دې پی زلزله او سونامي کې 322 کسان وژل شوي. په عین حال کې کارګرو نن د سلګونو قربانیانو د ښخولو لپاره قبرونه وکیندل. تر ټولو زیات کسان د دې ټاپو پاولو ښار کې وژل شوي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي چې هندیز واکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د په هلیکوپټر په ډزو وشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې ویل چې د هند پوز ډزې وکړي څو داسې وخی چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړي. خان ویل کله چې دغه ډزې وشوي د ملکی هلیکوپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې و. د هند پوز ویان ډګرمن دیوندر انند تایید کړي چې هندي ځکنیو ځواکونو پرون مازیګر پر دغه هلیکوپټر ډزې کړي. دا په وینا دی پاکستانی هلیکوپټر د هند تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر په پونډ سیمه کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې د هند له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې وه. خان ته په دې پیښه کې چې ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې لا کړکېچنې کړي زیان نه دی رسیدلی. ایرانی دولتي رسنۍ وایي چې ایران په سوریه کې پر هغه سختدریزو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤول بلل شوي څو بالستیک توغندي ویشتي دي. په حواس کې د سپتمبر په 22مه پر پوځي پریډ د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او له 20 زیات ټپیان شوي وو. د ایران د فارس نیوز خبري اژانس رپورټ له مخې د ایراني مزایلو په دې حمله کې چې د سوریه په ختیځ د البو کمال په سیمه کې یو کم په نخښه شوی وو یو شمېر سختدریزي وژل شوي. تهران ایرانی عرب بلتون غختون کی د احواز د حملی مسول بللی خو د اسلامی دولت ډلی یادایش هم مسولیت پر غاړه خسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک رسمي وی پانی نن دوشنبه خبر ورکړ چې په دې حمله کې دا کسانو مقر پنه خښوي و چې د احواز تروریستی جنایت مسول بل شي. دا
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي چې دا خبرونه او زموږ نور راپور نو تحلیلونه پر د ازادي رادیو پر وپن هم وګورئ په تمه ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو اورګ. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتی کمپنی ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین کې کار ده کې مردم ازی خواب کرده میتونه هیڅ مرسنری خارجی در این کار کده نه میتونه و بر مرسنری خارجی در این خاک هیڅ وخت اجازه داده نه خواهد.
نور راپورونه هم لرو ترڅنګ به په نړیوال مسایلو کې دا ووري چې ایران په سوریه کې د لری واټن وشتون کو میزایلو بریت کړی دی. په دوه منیمه کې د انتخاباتو په اړه ځنګړی پروګرام هم لرو او ورته ته بلنه درکوم. سمه خلاصه د ریډیو اوري ورسو د خبرونی د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتی کمپنی ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته په اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. تر دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او هغه د افغانستان د خلکو په ګټه نه و بللې. بلک واټر خصوصي جنگي امنیتی کمپنی د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا شوي چې په دې وروستیو کې د بلک واټر کمپنی مسؤول د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره پیوې مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوړه لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د ولسمشر وینا تعقیب کړی ده او جزئیات راټول کړی دي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب خبرونه ته شرغلې کچری د ولسمشر د وینا د جزئیات په اړه اوریدونکو ته وایست چې ولسمشر پر کوم مسایل باندې ټینګار کړی دی.
ډیره زیاته مننه فریبا جان. لکه څنګه چې تاسو ویل وروسته له هغه چې د بلک واټر په نوم یوې خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې په افغانستان کې اندېښنې راپور تکړې. نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دغه مسله یاد نه کړه خو ویل چې هیڅ بهرني مرسنریز یا خارجي مزدورانو ته اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په امنیت کې دخل وکړي او د افغانستان امنیت ورته وسپارل شي. افغان ولسمشر غنی چې د افغانستان خروالانو په دریم ملي کانفرنس کې خبري کولې ل خروالانو غوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک را شریک کړي ځکه د خاغلي غنی په باور د امنیت په برخه کې کوم امرسته ولس کولای شي هیڅ څوک نشي کولای.
خواهش ما از شورولای مترمیز که در امنیت شرایطان مردم دخیل کن. جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل اخوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما، شهرهای ما باید خود جمع کنند. اما ایره بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده میتونه هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خاک هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
خغلی غنی له افغان ولسخه هم غوښتنه وکړه چې امنیتی ځواکونه سره د امنیت د تامین په برخه کې ما په ځنګړي ډول د خارونو د امنیت د تامین په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. د خغلی غنی خبرې په نورو برخو کې په ځنګړي ډول د خارونو په پراختیا په برخه کې د خارونو په صنعتي کېدلو د دولتي ځمکو د راګرځولو په برخه کې راټولې وي او خاروالانو ته په بلابلو برخو کې لارښوونه وکړي. دا په داسې حال کې چې تازه د بلک واټر د کمپنۍ مسؤل ایریک پرنس ساينس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسیدو غوړه لار دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې کله افغانستان جګړه وروس پرل شي د زورګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالف وسلوالې ډلې وځپي. په خوا تر دې دوه ځله بلک واټر جنگي کمپنۍ لیواله شوې چې د افغانستان روانه جګړه وروس پرل شي، خو دغه طرح د افغانستان د خلکو ملي شورا او عام خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. افغان حکومت او متحده ایالاتو هماغه وخت په دې اړه له سویلو ډډه کړې، خو تیر ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه و خو دا ویل چې د بلک واټر په نامه خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دی او دغه جګړه به ورسره دغه جرګه به ورسره هیڅ کله موافقه ونه کړي. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي چې دغه خصوصي شرکت ته د افغانستان د جګړې سپارل د دې هیواد د بربادۍ او بدمرغۍ لامل ګرځي. د افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په موادو عمل وکړي او د تړون له موادو پرته د نورو مسایلو لپاره رامنځته کولو باید ډډه وشي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم دغه خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بللی دي او ویلي دي چې دغه مسله واقعیت نه لري. د پوځي چارو کارپوهان هم د بلک واټر خصوصي کمپنۍ تیر ته په کتلو سره دوی وایي چې په عراق او ځینو نورو هیوادونو کې دغه کمپنۍ جنگي فعالیتونو ته په کتلو سره د افغانانو ذهنیت لا آمدانه دی چې د افغانستان جګړه یا د خصوصي جنگي کمپنۍ ته ور وسپارل شي. بله فریبا جان،
بله ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام او دوستانو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وینا مهم ټکي راوړل چې مخصوصا د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په تړاو ویل دي چې هیڅ د اجازه ورنه کړی چې دغه جګړه خصوصي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستان اوس په یو شمیر کابل چاپروس پانو ته غوښتو چې د افغانستان د همدې جګړې د خصوصي کېدو تر څنګ پر نور مسایلو هم تبصرې او مقالې لیکلې دي. حمید محمد دغه مقالې لوستي او غټ ټکي راخستل دي.
د کابل رسپانو نن خپل اکثره مطالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو سرګندونو او د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته ځانګړې کړې دي. مسیر رسپانه لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستی اقرار ښیي چې په افغانستان کې روانه جګړه بې ګټې ده، دا ځکه چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دی او پکار ده چې پر هغو تمرکز وشي. رسپانه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اوس اوس په خپلو سرګندونو کې دا ومنله چې پاکستاني پوځي جنرالانو او ایس آی د پاکستان د ملي ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی دی. رسپانه لیکي چې ښاغلی قریشي دا هم ویلی دی چې طالبان اوس په دې پوه شوي دی چې په افغانستان کې حالاتو بدلون موندلی دی او که چیرې ورته له قناعت هم ورکړی شي نو لرې نه ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سر لیکنه کې لیکلی دی چې پاکستان تل د افغانستان په وړاندې ناسم سیاست کارولی او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر افغانانو سیاسي او پوځي فشارونه راوړي دي. رسپانه لیکلی دی که د پاکستان حکومت پر دغه وروستیو څرګندونو ولاړ وي نو لومړی د طالبانو له ملاتړ لاس په سر شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو د تنظیم لپاره دی خپل جنرالان نه راستوي. خو هیواد دولتي رسپانه بیا پرته له دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو څرګندونو ته کومه اشاره وکړي د زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې طالبان د وسلوالو فعالیتونو له لارې خپل هدف نشي ترلاسه کولی. رسپانه لیکي چې زلمی خلیلزاد وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې پخوا به دوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره له مخکې شرایط ټاکل، خو اوس د خبرو مخکې شرط ایښودل نه غواړي چې د ده په وینا د خپله لوی بدلون دی. د کابل ځنو رسپانو بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو پر موضوع بحث کړی دی. ملي ارمان رسپانه په خپل سر لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا هڅې ناکامه بللې دي او لیکلی دی چې داسې مهال چې په افغانستان کې روانه وضع ورځ تر بلې خرابیږي له څو میاشتو راهیسې په واشنګټن کې دا بحثونه روان دي چې د افغانستان جګړه د 100 میلیارد ډالرو په بدل کې یو خصوصي شرکت بلک واټر ته وسپارل شي. رسپانه لیکي چې بلک واټر په عراق او سوریه کې د جګړې له تجربې سره غواړي د افغانستان جګړه پر مخ بوزي چې د رسپانه په وینا یو تیروتنه ده. رسپانه لیکلی دی چې افغان حکومت باید د دې کار په وړاندې جدي مقاومت وکړي او پرې نږدې چې بلک واټر دا قرارداد ترلاسه کړي. ویسا رسپانه بیا د مشرانو جرګې په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به حالات لا خراب کړي او دا د خلکو لپاره دردونکی او د منلو وړ نه ده. رسپانه د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکي چې دوی له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی دی، نه له کوم خصوصي شرکت سره. ورسپانه لیکلی دی چې د جرګې غړو له افغان حکومت غوښته دی چې بلک واټر ته دی د دې جګړې د سپارلو په وړاندې خنډ شي.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د اف ام پرسل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري. دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر ویبپاڼه هم تکرار واوري او هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مطالعه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. له یوسف ځدران څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د پکتیا ولایت سوداګری او صنایع خونوای د ګمرکی تعرفو لوړیدو د یاد ولایت سوداګر لستونزو سره مخ کړی دي. دغه ولایت سوداګری خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګمرکی تعرفو د لوړیدو په خاطر د صادراتي مالونو ډک شاوخه سل موټر په ډنډ پټان ولسوالۍ کې درېدلې دي. دوی د ستونزه هر ورځ سوداګرو ته له 3 زر تر 15 زر افغانۍ پورې زیان رسوي. د نوموړي په خبره د تعرفو لوړیدو په بازار کې بنرخونه هم منفي اغیز کړی او دغه ولایت اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. د کندوز د کرن ریاست چارواکي وای په دغه ولایت کې د میوه حاصلات 40% زیات شوې دي. د یاد ولایت د بغداري د برخي مسول اسمت الله اتل نن ازادي راډیو ته ویل روان کال د بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوې دي. د یاد ولایت ځینې بغلونکو هم د حاصلاتو د ښه کېدو خبره کوي. خو دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د لازم بازار او سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي او له دولت غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کندوز د کرن ریاست واکی وای دا وخت د کندوز لپاره په یوستر سره خونه کار روان دي چې ورسره بعد د باغ لرونکو ډیر ستونزې هوارې شي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ کې یو مهم کرنیز ولایت یاتیږي چې د معلوماتو لمخې 15% اوسیدونکو په کرنه او مالدارۍ لګیا دي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجه 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجه 1,650 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجه 2,000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتر اټیم 1,300 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 850 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي. یو ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 100 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
لا یوسف ازدران څخه په منې سره دوستانه اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. ایران پر سوریه کې د لری واټن وشتونکو میزایلو بریټ کړی دی. دا خبره د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک نن وکړه. رضوان مراد هم دا موضوع تعقیب کړی دی. دا اوس را سره په سټډیو کې دی. مراتب خبرونه تشرح لې کډره توس چې ایران څه وایي چې پر سوریه د میزایلو حمله هدف یې څه و؟
مننه فریبا جانې. د ایران سپای پاسداران ځواک چې تر ټولو قوي ترين ځواک دی. د ایران د امنیتي ځواکونو د ځواک نن په یو بیان کې ویلي دي چې شپک لری واټن وشتون کې توغندي چې هر توغندې ده وو د 200 کیلومتر پورې واټن وشتل شي د سوریه په هغه سیمو کې چیرته چې وسلوال لته دي او هغه وسلوالې پکې لمن زوړي او یې په نخ کړی دي چې په روسیو کې په ایران کې په احواس خار کې په پوزي پرېد په بریټ کې لاس تر لودا د ایرانیانو خبره ده چې کوي د سوریه حکومت او دولتي رسنیو تر اوسه پورې دا نه ده تایید کړی د ایران لخوا حمله شوې ده. خو د ایران ځینو دولتي ټلویزیونونو او رسنیو ځینې عکسونه د توغندې او ویډیوګان خپرې کړې دي چې په هغه باندې مرګ په امریکا او مرګ په اسرائیل لا شعارونه لیکل شوي او د قیام او د غراس د ذوالفقار په نامه توغندي چې لري واټن وشتون کې دي د سوریه په کولومال خار باندې وشتي او ایرانیانو چې په کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي تر اوسه پورې خپلواک سرچینو د مرګ ژوبل او د میزیلو دا موضوع نه ده تایید کړی.
بله، اوس ایران په سوریه کې پوځي حضور لري دا معلومه ده او اوس چې په پوځي عملیاتو کې هم شکل شوی نو د سوریه د بحران د پراخېدو په اړه دغه مسلې څومره اندېښنې راپورته کړې دي.
په سوریه کې د ایران موجودیت ځکه سوریه د حزب الله ایران د حزب الله ډلې لاره او د غراز د خپل شیعه ملیشو لاره چې موږ تاسو په خبرونه هم ورېدلې دي چې ځینې افغانان هم استولې دي د سوریه په جګړه کې ښکېل دي او د پراخوالي په اړه اندېښنې په دې خاطر لا د مخه موجود دي چې اسرائیل ورلمخه په سوریه کې د ایران په اهدافو حمله شروع کړې دي. یعنی جګړه صرف د سوریه په حدودو کې د سوریه پورې نه ده پاتې، لیکن بیا هم د سوریه رژیم د ایران ملاتړ او اوس د میزایلو حمله د سوریه په خاوره کې الته د اسرایل مداخله او روسان هم په سوریا کې د بشار اسد رژیم لاتړ کوي، اما به سعودي او ترکیه هغه ملکونه دي چې دوی د هغه ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد خلاف جنگيږي. نو جګړه کې لادمخه نه یوازې ایران بلکې اسرائیل، سعودي عربستان او روسیا خپل شوی دي، او ملګری ملتونو په بار بار دا خبره د بشري حقوقو ډلو کړې ده چې د دې جګړې د پراخوالي لپاره اندېښنې او ستر بل هر وخت زیات دي چې دا جګړه د سوریې له حدونو وځي او اسرائیل یا د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي.
بله، ډېر زیات مننه کوم رضوان مراد.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدینگ از نات مانومنت اتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري وس په ورسو هلمند ولایت د هلمند ګریشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال د راپور لمخې له یوې هندي کمپنۍ سره دغه برېښنا کور د جوړېدو پر قرارداد او کاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یو خونه جوړه شوې ده. زموږ خبريال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغه فابریکې کارونه له شپږو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي، او هغه هندي انجینران چې د دغه فابریکې د رغولو کارونه یې پر مخ وړل له سیمې تللې دي. د هلمند چارواکي وایي د آی پی ایل په نوم پخوانی شرکت د دغه فابریکې د رغولو توان نه درلود، ځکه قرارداد اوس له یو ترکی شرکت سره کړی دی. په اړه یې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اورو.
دا
عبدل وکیل د ګریش د بندبار کې د برښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. دوی د دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدل وکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریش کې د برېښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نشته او د ګریش د برېښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو د کار نه شته.
دوی کارونه ول د دغه دی چې په کات یو کال بعد معلوم شي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برېښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برېښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برښنا شرکت مسولین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو ترڅنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غار و 50 کال وړاندې جوړ شوی ول تمام شوی وایي چې لا نه دی بشپړ شوی. د ګرشت برښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدې دوو کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک شوی دی او پکت یو خونه چې پښکارا د تاویل خانی کار ځنه خستل کیږي جوړه شوی ده.
دغه د نوی توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنورې ورښته کړی او به شاو غازنی بندي کړی. دغه کار دوی په 1500 کال کړی دی. کار خو موږ چې هر څه ولې زلي کړی چې چېړنی وکړ نه بریالي سوچ په څه په اړه کې زنديږي. دا زموږ کار امنیت سره سہولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیری کی بیا خلکو ته وادي ورکو. خلک راسی د دوی هرڅه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نسته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي. بیا هم چې موږ پوښتنې کړې دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برښنا دغه فابریکا په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر و 50 کال وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالی او مرجو ولسوالیو کې پراخه کرهنی زمزکی خړوبوي. د اوبو او برښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د یو اویا میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متره کې د یخي یو وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برښنا چلیږي. دغه کارخانه مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کې چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول د برښنا مسؤلینو برق په دې خطر ور باندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کیږي. رؤوف راتول د برښنا د فابریکې د کارونو ځانډ او د برق نشټوالي کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ دراسو دي. هغه داسي چې راسي کمزورې دي. موږ لاندې د ترانسفورمر ته شي دغه په زور باندې تا اولټ نس پر کولای. ترانسفورمران سوځي. موږ کاروبار ډیر خراب دی. دغه د ټول مصرفونو مو ډیر زیات دي او موترام سوځي خاص د برق د وجه. برق نسته په شهر کې اصلا برق کړستل نه. د ګریش خلک پر دې په بدل ځخوبه دي چې اته د سامانونه به ماخر نه. سامانونه پم نه سپنځه کال باندې وخونه جوړه سره جنریټران راوړي دي په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینان باید چالان وي دا ماشینان په 15 کال لاندې نه دی بس سوي تیل وای را روان دي خلک یې خوري
د هلمند دولتي مسولین وای د ګریشک د بند برق د فابریکې چاري باید په دوو کلونو کې بشپړ شي وای خو هندي انجنیرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي د ګریش د برښنا مسؤل عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریش کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړ دي چې د برښنایي توکو سوداګري کوي
پوره وړي ولاړ سي اوس هتا دوی داسې کار کړی دا پلاچ راغلی دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللی دي د دې ځای سره په دغه ټولو شرکتو کې بیکار ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی دغه شرکت دی نو ډیر په تنگ دی ولې په زموږ وبه ډیر کښته سوي دي دلته غریب خلک سره 100 روپۍ د لیړی چلی ما زیګر زی وبه پراپورته کې کجانیټر بوزي دی په 1500 د ورځې دی ټانکی وبنه سپورته کولای
د ګریشک د برښنا مسولین وای د برښنا د نوې شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري لوړان دي دوی تر رسیدلی دي خو د هندي کمپنۍ او انجنیرانو د ستوست او ناکام کار لامل پر ځای پراته دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت لامل مرکزی حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یو ترکی کمپنۍ ته چې سنترال لومیږي ورکول شوی دی والی ازادي راډیو ټول ډیر ژر په منظم او نومدار ډول د ترمیم درې دي لیکرنه پیلسي
ما هغه پروژې چې کارلاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په اړه ما یو معلومات راوخته چې دا غي جملې نه یو هم مشکلات په پروژې د برښنا د ګرش کې چې دا غي سره سم حیات مې وټاکه او د هیات سره معلوم شو اپ خواني هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې تر کړی دي چې دا موضوع مونږه مرکز سره شریکو مرکز د رئیس جمهور د هیات سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغه وست نه وای یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې ان شاء الله په لنډ ورځو کې د دې کار شروع شي عمل شروع کیږي او تاسو ولې چې د دوم ایس ای کار چې هغه د خار مانس کې ده دا غي مواد هم کافي رسیدلې په ګوند کو د امر
د هلمند دولتي مسولون ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چالاند سي وي چې لوړان دي ورول سي وي دي خو ویل کیږي هندي انجنیرانو د روغنیاتو مصارف تیر کړی دي او جنراتوران لا نه دي چالان کړی موږ د ډیرو حالو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسولینو سره په خبرو ونه توانیدلو کچیری د ګریشک د بندبرګ فابریکا په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټ دی تر 15 میگاواټ لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د شار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسولین وای د دوی تخمین او برسې شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمه نږدې 10 میگاواټ برښنا تړتیا لري چې امکان لري د کجکی ل برښنا کچیری ډیر سي د ګریشک اړتیاوي هم پوره کړل سي محمد ریاستای تازدي رادیو هلمند
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
زموږ خلک ازادي رادیو اوري اوس په د ساينس لډګره دا راپور له اسمت سروان څخه وورو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت په لیدو پاړې جوړ کړی دی
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلۍ رواني شي دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکې او مدینې د سپیشلیو شارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به اسانه کړي دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمکیږي چې په یو کال کې 7 میلیون تنه پکې سفر وکړي دا ریل ګاډي او ریل لاري یو هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی د تورته ریل ګاډي به د ریاض او جدې شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي سعودي عربستان وایي هر کال د هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمره د ادا کولو لپاره ورځي حاضر دمه د نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډۍ د چین د شانګهای ریل ګاډۍ ده. دا ریل ګاډۍ په یو ساعت کې 420 کیلومتر سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډۍ به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډۍ وي.
دوستانو د ساينسي موضوع خو مو واردله، تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ټول راپورونه زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. 12:30 سوې اوس به یو ځل بیا له اجمالان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
دا افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 وسلوال وژلي او شپږ تنه نور یې ټپیان کړي دي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون حمله شوې او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاري عطا الله صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې له ده سره یې په انتخاباتي کمپاین کې مرسته کوله. په فاریاب کې لوچکالی زپلو په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره جمهور ریاست د نوو مرستو اعلان وکړ. انډونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي زپلې د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي چې هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکوپټر په ډزو وشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې ویل چې د هند پوز ډزې وکړي، څو داسې وخی چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. ایرانی دولتي رسنۍ وایي چې ایران په سوریه کې پر هغه سخت دریځ وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حمله مسول بلل شوی د لری واټن وشتون کې توغندې وشتې دي. په هواس کې د سپتمبر په 22مه پر پوزي پریډ د حمله په نتیجه کې لګ تر لګه 40 کسان وشل شوی وو او لشپیتو زیات ټپیان.
اجمل انڅخه مننه کوم دوستانو. اوس په د خبرونې د دوه همي برخه کې چې اجمله مو کړی و د انتخاباتو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام تر خبرو دغه د خبرې دوته چمتو دی. حدیث پردیس دغه پروګرام چمتو کړی دی، په کډه به وورو.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ پاتې، خو د انتخاباتو کمیسیون او حکومت په دغه انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه ویلي دي. دا چې ولې کمیسیون او حکومت له فشارونو سره سره اوس د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارونې ته غاړه کېښوده او ان وړاندې دغه کار ناممکن باله، د دې اونۍ د زما رای زما حق خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم، خو تر هر څه وړاندې په دې اړه چمتو شوی راپور ته غوږ شئ.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې د موږ ټینګار دا ده چې راځي لاغه طرح نه شي، هغه موږ پایله ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخصوی لاند راولی لغنه با جده وکرو. دی تاکنو اصلی سونزه سیاسی سونزه ده، نو خب داوی چه یو سیاسی اجماع را محسس روی او دا دادی دستی طول ده چه تاکنه که نه حکومت نه سیاسی کرده مداخله کی او کمیسیون خپل کار پتیر بپلاوی او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 28 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخته په کتو په لوړه بیه د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي
کونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم درای ورکونه په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو لمخې تر سره شي.
هم دغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړې دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره آسانه ده، ټرېنینګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي. د انتخاباتو پر وړاندې ستونزو او ننګونو خلک هم اندېښمن کړي دي. دا چې خلک په دې اړه څه وایي د یو څو تنو هیوادوالو نظریات به واورو.
ګلالی همدر د روزګان ولایت تېفتن اوسېدونکی یم. زما په نظر د بایومیټریک کېدای شي ډېر شفافیت را مابینځته کې بایومیټریک ښه سیستم دی، خو یو شی دی چې دلته وخت لنډ دی او کېدای شي د انتخاباتو شپې هم سره لنډې شوي دي او وخت یې سره کم دی. که چیرې بایومیټریک هم سي زما په نظر ډېر کم خلک به په ولایتونو کې رایه ورکړي. یو خو په دې خاطر رایه به ډېره کمه ورکړي چې بایومیټریک یو څه دغه شخص وخت ضایع کوي، څه ناڅه وخت نیسي په بر کې، او بل په لری پروتو سیمو کې بایومیټریک سیستم ما په نظر دی بعد الته زمينه نه کې مسایده کسان باندې کې ورته پیدا چې هغه دونه مایر یی چې پولیسوالي لری پروتو سیمو کې د بایومیټریک لپاره دوی ور شخصیت پیدا کې کسان پیدا کې.
زما نوم سجکولاد مرکز ترنکور توري کریو سدن کې. نو نظر خو دا غدي چې دا خو هیڅ امکان لري ځکه چې دلته روزلسي کسان نسته، ام صحه چې د بیا امنه ده او نه شبکې کار کوي، انټرنیټ لاسرسي نشته. نو موږ دا غواړو دولت څخه چې دغه ټاکنې خو تر سره کې خو بایومیټریک ته دغه نو زمينه نه ده مساعده د دغه نور خلکو سم دا خواهش دي چې دغه ټاکنو کمیسیون ته دغه نه جوړي، دفترونه نه بندي، که وخت ډیر کم دی بایومیټریک نس کېدلی نو د دفترونه جلا کې چې د ټاکنې دغه اوس
د لوی مهربان خدای په نامه نجیب لطیف هم روزګان کې آزاد خبریال. زه فکر نه کوم چې دولت دې وتوانېږي، د ټاکنو کمیسیون دې وتوانېږي چې په افغانستان کې د ټاکنو لپاره بایومیټریک پروسه په دومره لنډه موده کې وغځي ټولو ولایتو ته یا ټولو سیمو ته، یا په سیمو کې چې خلکو نوملیکنه کړې ده یا هغه سیمو کې ټاکنې شونې دي. زه هیڅ فکر نه کوم دا په سلو کې لس فیصد امکان ځکه نه لري. یو خو د افغانستان په تر شلو په ډیرو ولایتونو کې دا مهال سخت جګړې روانې دي. یو لامل دا دی چې جګړې دي، ناامنۍ دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي ده او مخ وي کې، او بل دغه د ټاکنو کمیسیون چې په دې وروستیو کې ویل دي چې موږ به د بایومیټریک له لارې ټاکنې ترسره کړو، دا امکان نه لري.
دا چې په دومره کمه موده کې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم کارول څومره د امکان وړ خبره ده، دا او د تورته د نورو مهمو پوښتنو په اړه له خپلو میلمنو سره بحث لرو. زموږ محترم میلمانه چې نن مو ورته په خبرونه کې بلنه ورکړې ده، د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت، د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا، او د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دی. تاسو درې واړو میلمنو ته خره خلاص وایم. په پیل کې غواړم پوښتنه له سعادت صاحب نه مطرح کړم. سعادت صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کراتو دا خبره کړې وه چې د ولسي جرګې انتخابات پورې موده ډیره کمه ده او په دغومره موده کې امکان نه لري چې د بایومیټریک سیستم نه د رایې اچونې په ورځ باندې استفاده وشي. څه وشول چې بالاخره تاسو آماده شوي او وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅکله هم داسې نه ویلو چې مونږ له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کوو. مونږ همیشه له حکومت څخه دې غوښتنه کړې وه چې دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکړي تر څو مونږ وتوانېږو په راتلونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین شي چې هغه بایومیټریک واقعا شفافیت تضمینوي. اما حکومت په هغې وخت کې زمونږ سره همکاري ونه کړله، دغه امکانات مونږ ته برابر نه کړل. مونږ مجبور شو چې په کاغذي تذکرو باندې سټیکرونه ولګوو او د هغې پر اساس د نوملیکنې پروسه بشپړه کړو. بایومیټریک هم څو ډوله دی. دغه بایومیټریک چې په اوس کې په هغې باندې له حکومت سره اوس صلاح شوی دی د دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکوي، په دې باندې دومره فکر نه کړم چې دا ستونزمن ووسیږي. بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی څخه وخت نه دغه وا چې څومره زر چکیږي دغه وسایل د کمیسیون په ولکه کې ورکړي تر څو موږ وتوانېږو په راتلونکو ټاکنو کې دغه څخه استفاده وکړو. تر نن پورې هم دغه وسایل موږ ته نه دي رسیدلي. ژمنه شوې ده چې تر سبا پورې به 4000 د دغه دستګاه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي، او موږ هم دوی ته اخري وخت ټاکلی دی چې مونږ کولای شو تر هغې نیټې پورې که دغه وسایل مونږ ته راکړي مونږ کولای شو په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه استفاده وکړو، او که چېرته را نه کړي مونږ په هماغه سیستم باندې ټاکنې ترسره کوو. دا کوم نوی څه نه دی، یوازې په هغه موارد چې مونږ مخکې تر لاسلاندې نیولي ترسره کوئ.
په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو ویلي که چېرته بایومیټریک سیستم استفاده نه کړي دوی اجازه نه ورکوي چې دغه انتخابات ترسره شي. پر حال رشید صاحب، تاسو له د کمیسیون دغه خبره چې دوی کوي چې حکومت همکاري ونه کړه څومره ورسره موافق یاستئ چې بالاخره حکومت همکاري نه کوله چې څو یعنی میاشت پاتې کیږي بیا حکومت له خوا سین څراغ ورکول کیږي دوی ممدګي خي؟ په دې رابطه خپل نظر سره شریک.
مننه. سلامونه تاسو ته، دوه قدرمنو لیدونکو ته او معزز اوریدونکو ته. بله شکه چې کمیسیون له پایل نه دا هوډ درلود چې د ټکنالوژي په پروسه کې وکاروي، ولې څو ستونزې جدي ستونزې چې هغه باعث دی سولې چې دوی له ټکنالوژي نه بېرته لاس کار چې یا لاس واخلي، هغه دا و چې په لومړي سر کې کمیسیون غوښتل چې پروسه 100% ټکنالوژي باندې عیار شي، څه چې په ډېر ملکونو کې د نړۍ هغه مرواج نه ده، او فکر کوم چې نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیوال تور په بحث کې دغې سره ملګرتیا کوله. کمیسیون په دوهم ځل کې ویل چې بایومیټریک نوملیکنه او د ټاکنو پروسه باندې هغه د رایل کونکو پیژندلوی د بایومیټریک په اساس باندې ترسره کوي. د دې لپاره دوی هغه پروسه تای کړله، ولې بعد مرغه چې دوی په هغه تدارکاتو کې ستونزې پیدا کړلې، هغه دا ده چې هغه کوم کمپنۍ چې دوی ټارګټ کړی وي چې دوی ته باید اسناد راولېږي، دیارلس کمپنۍ په وکړي فقط یو کمپنۍ چې هغه لوجستیکي وه نه ټکنالوژي د وسایلو د تولید، هماغه و چې کمیسیون له بعد مرغه په تدارکاتو کې ستونزې سره مخامخ شو، په ډېرې سختۍ سره دغه لوجستیکي کمپنۍ څخه ځان خلاص کړ ځکه چې هغوی اسناد ورکړي وو. نو دا چې وخت مګر چېرنه کړل کمیسیون سره دوی ناچار سول چې راوګرځي د تذکری پاکړه باندې دی پریکړه وکړه او سی په اساس باندې لیکنه وکړي.
بلشي بل اخره او به خیسه صغبر می قطع کړي. په هر حال یعنی فشارونه موجود وو، کمیسیون دې آماده شو چې انتخابات یعنی رای چونه دی بایومیټریک سیستم استفاده دې پکې وشي. تخنیکی اړخه کوي چې څو وشورې پات انتخاباتو ته تر اوسه پورې مواد نه دي تسلیم شوی، لکه څنګه سادات صاحب ویلي. تاسو ته فکر کوئ چې ممکن دی چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم نه استفاده وشي؟
تر اوسه پورې بحثونه یعنی روښانه ډېر واضح نه دي. موږ ته هم قطعي نه ښکاري چې بالاخره دغه بایومیټریک سیستم به په ټول معنا باندې موږ وکاروو، ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون هم د نورو ادارو همکاري ته منتظر ده. حکومت باید وسایل راوړي دوی ته تسلیم کړي، به دغه لیک ولایتو ته ویش په مرکزونو باندې کارکوونکو روزنه استخدام په سیستم باندې دیغوی پوهول، په عین حال کې دلته یو مرکزي سیستم جوړول، یعنی ډېر کارونه تر اوسه پورې پاتې مرحله وار چې هغه به تسره شي، حتی ازمایښتي استعمال د دغه سیستم. ولدا چې وګورو چې په صورت کې آینده راتلونکي څو ورځې کې څه پیښیږي، دا به موږ ته سره قطعي روښانه کړي چې آیا پاتې سیستم به ځان ټاکنې ترسره کیږي په بایومیټریک باندې که نه ترسره کیږي.
اوریا صاحب، لکه څنګه چې رشید صاحب معلومات ورکړه، سعادت صاحب هم وویل چې تر اوسه پورې مواد دوی ته نه دي رسیدلي، یعنی ظاهرا داسې بریښي چې کمیسیون به هڅه کوي اما تر اوسه پورې هغه حالات دې ته برابر نه دي، یا حداقل بایومیټریک یو څه سخته ده، یو څه نه چې بلکې ډیره. که بایومیټریک سیستم باندې انتخابات نه کیږي، تاسو په خپل دریځ ولاړ یاستئ؟
مننه. تاسو ته سلام.
وعلیکم
السلام. تاسو درنه اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. ټاکنې یو ملي لړۍ ده، او دغه ملي لړۍ کې د ټولو افغانانو ملي ګټې نغښتې دي. هیڅوک باید د دې په وړاندې غیر مسؤولانه چلند ونه کړي. موږ ته حکومت ډاډ راکړی چې دوی بایومیټریک سیستم په ټاکلو کې په بشپړ ډول باندې پلی کوي، او د سیاسي ګوندونو، مدني لحاظونو، نظرو لحاظونو او نړیوالو سازمانونو نظارت په بشپړ ډول ټولې لارې او چارې مساعد کوي.
خو اوس چې وخت کم پاتې، بله،
دغه کم وخت کې موږ ته ډاډ راکړی چې موږ دا کار کوو، او د کمیسیون مسؤلینو هم څو ځله دا ډاډ ورکړی ده په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې. اما کله کله د مسؤلین ځینې د کمیسیون ځینې مسؤلین وایي چې کار راورسېدلو کار راونه رسېدل، او کار راونه رسېدل موږ په پخوانی سیستم باندې ټاکنې کوو. که پخوانی سیستم د منلو وړ وای نو دومره مشکلات به نه وو. په خوانی سیستم کې مونږ په ډیره پراخه کچه تقلب درلود، هیڅ نوع آزاد همکاري د ترسو د مدني نهادونو سپلو حکومت تر مابین نه وه. یوازینۍ وسیله چې کولی سي دغه آزاد همکاري رامنځته کړي استعمال د بایومیټریک سیستم ده او د نظارت لپاره لارې چارې هوارول.
که چېرته استفاده ترې نه کېږي تاسو په خپل دریځ ولاړ یاستئ.
مونږ امیدوارو چې دا استفاده وسي. یو مونږ امیدواری چې کمیسون مسؤولانه خلکو ته جواب ورکړي چې کوی سي که نه سي کولی. سیاست، حکومتولي او دولتولي په کلمه د اگر و مگر نه کېږي. حکومتولي کې کېږي یا نه کېږي نشته ده، یا به یې کوي یا به یې نه کوي، دا دوه خبرې دي.
اجازه راکړئ وریا صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. سادات صاحب تاسو ته راګرځم. هم رشید صاحب، تاسو ولیدل چې سیاسي احزاب چې وریا صاحب د لوی ائتلاف په استازولۍ دلته راغلی په خپل دریس کلک ولاړ دي. کمیسون وایي که مواد راورسېدل موږ هڅه کوو. بالاخره دغسې یو سردرګمه حالت کې تاسو د راتلونکو انتخاباتو برخلیک څنګه ګورئ؟
دا موږ ته د اندېښنې وړ ده، ځکه چې یو پریکړه په داسې وخت کې وسوله چې واقعا د ټاکنو پر وخت کم ده. که کمیسون دغه پریکړه او حکومت دغه پریکړه دوه میاشتې مخکې کړی و، تر یو حده پورې به موږ فرصت درلود چې ځینې هغه تخنیکي کارونه په سمه توګه ترسره کړو، همدارنګه تدارکاتي پړاوونه په بشپړه توګه تکمیل او آماده یې کړو. ولې اوس ګورئ کمیسون هم سره د چې وعده یې ورکړې ده، دا چې حکومت بالاخره دغه ماشینونه ساخت راوړي، 4500 تقریبا وایسته په ملک او مطابقي هغه باید هیواد را ورسیږي. بیا صرف دا په کابل کې نه ده، دا باید کمیسون تصرف ولري او دا به ولایت ته ولیږي. ولایت کې دوی تقریبا زه چې خبرې ما دوی لاره مخکې نه دي، حساس او غیر حساس مواد او لیګل ولایت ته شروع کړي دي، او دوی تقریبا دغه لوجستیکي مرحله کې واقع دي. نو اکتوبر لسمه دوی وایي چې دا مواد به ټول راورسیږي، او د اکتوبر په شلمه باندې به موږ داسې انتخابات ولرو. نو زه فکر کوم چې که چیرته کمیسون لپاره څو ورځې بعد یا په همدغه حالت کې د بایومیټریک کاروانه یعنی جدي بحث وګرځي، شاید که دا مواد خپلواتونه رسیږي، ممکن انتخابات یوې اونۍ لپاره داسې وځنډیږي، ځکه چې اوس دغه بحث تقریبا دواړو خواته حیاتي سوی ده. هلته حکومت دغه ژمنه ورکړې ده، دلته ګوندونو او ائتلاف تقریبا په دغه بحث کې استقبال هم کړی، اما آماده هم دیدید که چیرته دغه سیستم نه کارول کېږي بیرته یې مخنیوی وکړي. نو موږ باید په ټوله کې یو واحد خط ولرو چې هغه د هم د ګوندونو هم د کمیسون هم د حکومت خوا په ټولو معنا باندې عملي وبریږي، نه ده چې په اگر مګر یا په شاید و باید باندې وي.
بله سادات صاحب، که چیرته مواد راونه رسیدل انتخابات به وځنډیږي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د خپل ملت سره ژمنه کړې چې ټاکنې مو په خپل وخت ترسره کوو، چې هغه د میزان 28مه نیټه ده. د بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستلو موضوع جوته د فکر نه کړم، په دې کې اگر مګر شتون ولري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریز ډېر ښه مشخص دی په دې اړه باندې، کله چې دغه وسایل زموږ په ولکه کې ونه اوسیږي په دغه ټاکنو کې به په دې بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي.
په داسې حال کې چې سیاسي احزاب وایي چې موږ اجازه نه ورکوو، د اقل چې تاسو دوریا صاحب خبرې واورید چې یو ملي متر مونږ اجازه نه ورکوي.
سیاسي احزاب د خپل نظارت قوي کړي، دوی مسؤلیت چې د ملي پروسې څخه نظارت وکړي، بلکې د ملي پروسې په وړاندې د خن نه واقع کیږي. لکه بلاتسم څور ازم بتیرو کې چې دوی د کار تر سره کړو، په یو شو ولاتونه کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دوی اغل تا ګیروګان او يرغمل ونی ولونه پر خودل چې او د اوسم چې ډیرای زمون کارونه ځنه شاته پاتې دی، هغه د دوی لبرکت او دوی د کړونو لبرکت نو له دوی څخه مونږ د دې غوښتنه کوو چې دوی د زمون سره همکار ووسیږي، نه دا چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي روسې په تقابل کې ځان واچوي.
خو بدلته دوی یعنی خپل وریاسه به خپل خبرې لري، وایي چې د شفافیت لپاره دوی دغه ټینګار کوي.
شفافیت د پاره ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر څه تر سره کړی دی، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلوده، لږه تر هچې ټاکنو خپلواک کمیسیون حکومت ته سپارلې و. په هغه وخت کې دوی باید دغه غږ د موږ سره بدرګه کړی وای چې په هغه وخت کې موږ تاسو نه یوازې ټاکنو په ورځ، بلکې په دغه څلور مراحل باید بایومیټریک تر سره شي. وای په هغه وخت کې دوی چوپ پاتې و، ټاکنو ته دوه میاشتې پاتې دي. په اوس کې دوی غواړي چې څومره ځل کې باید بایومیټریک سیستم نه استفاده وشي. مونږ د هر هغه میکانیزم هرکلی کوو چې هغه شفافیت رامنځته کوي، په دې شرط چې هغه د میزان 28مه نیټه ونه ګواښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون استقلالیت او خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. دغه بیرته ورګرځي د حکومت مسؤلیت دی، لکه څنګه د اوس چې تاسو دلته ناست یې، کله چې تاسو دغه مایک ونه اوسیږي، د کمپیوټر دې په مخ کې ونه اوسیږي، نو ته هیڅ هم نشې کولای. دا د حکومت مسؤلیت دی، د تارکات د حکومت مسؤلیت دی. دوی که دغه وسایل مونږ ته په ولکه کې راکړل، مونږ توانیږو د میزان پر اتوشتمه د بایومټریک وسیلې څخه استفاده وکړو او که چیرته دا کار ونه شو مونږ په همدغه شته سیستم مخته ځو دا کوم نوی څه نه دی یوازې یو مورید په دې کې اضافه کیږي ټاکنو په ورځ باندې چې غلط بایومټریک سیستم دی نور درای ورکونکو لیس یا نوملار چمتو شوی دی د درای ورکون په مراکزو کې شتون لري دوه رقم رنگ په راتلونکو ټاکنو کې استفاده کیږي د شفافیت لپاره ډیر څه تر سره شوی دی او هڅه لري کیږي چې حق اقدار ته وسپارل شي او ان شاء الله رحمان دا ځلې به دا ټاکنې په مراتب د تیرو ټاکنو څخه بهتر او غوره هم ووسیږي خو به دا وي چې اوس دغه کم څلور وشت ورځو کې چې موږ ټاکنو ته پاتې دي په دې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی همکاري وکړي تر څو موږ وتوانې ګو ټاکنې په خپل وخت تر سره کړو شفافیت پکې تضمین شي او حق اقدار ته وسپارل شي
رشید صاحب څومره چې سیاسي حزب په دې مسله ټینګار کوي یعنی بيخي سره کرخه ده بایومټریک سیستم نه استفاده رښتیا هم یعنی تاسو په تخنیکی برخه کې پویږي کار کوي بایومټریک سیستم کې مطلق درغلی پکې نه کیږي امکان نه لري کاغه کوم ستونزه شته
تر یو حد پورې د ستونزې راکمول شي د نیابتي ورکونه مخانیسي تکراری راي ورکونه مخانیسي کې مسون د څه نه د لکه چې مثلا ټول په کابل کې ده کنه کې مسون په ولایت کې د بیلا بیل ستونزې سره مخامخ ده اوس د کې مسون کارکون کې په سیمه کې د زورواک الله سره یعنی تکمیکیږي تر ګواخلاند راځي او د ته په جبرم ودر کې چې دغه په نف باندې کار وکړي نو تر یو حد پورې دغه فشار لغوي لوګونه دغه سیستم کموي په دې شرط چې درست مدیریت سي او دغه محافظت وسي په دوم قدم کې چې چې بمټي کول سي هغه داده چې الکتر لګه په رواني لحاظ هم هغه حساس تقلب لپاره منسجم سي وي تر کنټرول لاندې راولي او دغه سره مقابله وکړي ولې بیا هم په ټول معنا باندې دا سیستم نشي کولای شي بشپړ شفافیت په دغه مرحله کې راماسه کړي ځکه چې
او سیاسي احزاب ټینګار کوي چې باید بایومټریک سیستم استفاده تاسو ته دغه سیاسي احزاب دغه خبره چې یعنی په دې کې یوازې او یوازې د دوی هدف هم دا د شفافیت موضوع ده او که په یو شکل فکر کوي چې دوی مال د فشارم کوشش کوي چې بایومټریک سره کرخه ده که استفاده کوي خو کنه موږ انتخابات اجازه نه ورکو
اوس که دغه غوښتنه او اداتو وګوره یعنی د یو نغ ورچ مثلا حکومت تو یک مسنت وی چې تاسو د موږ د کاندیدانو لیست جوړ کړی یا د غوډ کمیبل لپاره په ادقال موږ ته ګارانټي ضمانت راکې خو زه غوښتنه ده چې د ټاکنو شفافیت او د سوک نسی کولی سګ پټی کې مخالفت سره وکي خو ویره ده د خامخه چې کدا سیستم نه شاید د حکومت په لاو کاندیدانو لپاره کار وسې پسی مو کې یا ورده د چفر مثال کې دای شي د دوی د ګوندونو هغه کوم اساس چې پسې کې کاندان دي د غو مقابل کې فر مثال فساد وو شي یعنی په مجموع کې دوی هم خپل ویره اندښنې لري او په دې خاطر چې د بایومټریک دوی یو وسیله د اعتماد ویني نو زه فکر کوم چې د لپاره باید کار وسی چې اقل د اندښنې د ټول خو او رافسي ګوندونو د پروسه برخه ده کاندید د پروسه برخه ده او دا چې څومره د سیستم د ټول لپاره یو شاند کیږي باید ټول هر کله وکړو ملاتړ وکړو
او سادات سپ تاسو په کاراتو د خبره کړې اوس مې په میز کوم د خبره وکړه چې یعنی اته وشتم د میزان ټاکل شوی نیټه ده او هیڅ امکان نه لري چې دغه تاریخ تغییر شي کشرت تاسو سیستم نه را رسیدي هغه مواد چې لازم دي د بایومټریک سیستم لپاره نه را رسیدي او ضرورت دي لیدل کیږي چې انتخابات وزندېږي اخواته سیاسي احزاب او د ټینګار چې دوی تام سره کرخه ده نو څه مشکل ده چې چرته انتخابات وزندېږي تاسو بیا هم یعنی په مخبل خبري ولاړ یاست
د انتخابات وزندېدل هیڅ څوک نه غواړي فکر نکړم سیاسي احزاب هم نه غواړي نن د دغه لوی ائتلاف د یو غړی یو د حزب اسلامي مشر حکمتیار صاحب هم دوی ویلی چې دوی هم د میزان پر اتوشتمه ټاکنه غواړي په مشخص تاریخ باندې او باید یو ورځ هم د ټاکنه باید ونه ځندېږي
په عین زمان کې بایومټریک سیستم باندې غواړي
بایومټریک سیستم هم ټینګار کوي په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شته دغه ژمنه له ملت سره کړې چې دوی به ټاکنې په خپل وخت سره کوي د هیواد وضعیت په کتو سره یو هفته دوه هفته کې نورې ځندېږي موږ تاسو د سیمې لرو چې غلطه بده ژمی پر رسیدو سره ممکنه ونه وسیږي چې به موږ تاسو وتوانی غلطه هیواد ول دی راوځي خپل رایه دی وکړي هې دې ترڅنګ نور دا ډول ستونزې مشکلات پر سره مخ کیږي مونږ ټول تابعیاوی نیولې دي ټول آمادګۍ هم د لپاره نیولې دي چې مونږ ټاکنې په خپل وخت سره کړو خچیرته حکومت وتوانې دوه وسایل موږ په ولکه کې تر مشخص نه چې مخکې ورته اشاره وکړه زموږ په ولکه کې راکړي په ټاکنو پر ورځ به مونږ د بایومټریک سیستم نه استفاده وکړو او کچیرته دام را نه کړو مونږ ډېر میکانیزمونه رامنځته کړي چې هغه شفافیت تضمینوي او
یو سیاسي حزب باور
نه نظارت غواړو او بعد بختانه چې تر اوسه پورې دا خبر غواړم تکمیل کړم چې هیڅ کله د دوی له خوا زموږ سره د نظارت په برخه کې همکاري نه ده شوې د نظر بنسټونو د کور
زمینه نه د مسایل
کړی مونږ نور څه رقم زمینه ورته برابر کړو مونږ همیشه په ټولو ناسو کې دوی نه وختنه لیدې کړی ده چې راشي خپل نظارت مو قوی کړی ده تیر یک شنبه پر اس کوم د لاس ویلاتونو لیستونه مخ خبره کړل هغل ته د سیاسي عذاب پرمندګۍ باندې هغه عذاب چې همیشه دوی خپل غک پورته کړی دی وایي چې دوی ته نظارت حق نه ورکول کیږي هیڅ تر اوسه پورې کې دوریا سبنه پښتنه وکړي چې په دومره موده کې چې تاسو د کمیسیون د غکړنې نقدوي کوم ورځ کمیسیون ته تاسو للی یقلن د یو ناس څخه مغلطه نظارت کړی دی په کومه ناس ته کې مغلطه ګډون کړی دی یوازې هڅه دې کیږي چې دلته د عملی پروسې په وړاندې د خلکو ذهنیتونه خراب شي اما لله الحمد افغانستان خلک ولسون اوس ډیر ښه پیږي دوی خو به ډیر ښه پیژني په خپل ګټو توانونو باندې دوی ډیر ښه خبر دي او دوی به ان شاء الله الرحمن په دغه ملي پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار وسی ځکه دوی د پروسې مالکین دي مو مدیریت کوو او ان شاء الله الرحمن حق به اقدار تسپور
رشید صاحب تاسو خبري واوري دي او پجریان کې استي بل اخره د حالات ساري کمیسیون هم خپل رئیس لري سیاسي احزاب هم خپل رئیس لري انتخاباتو تم ورستر بلې چې مونږ ورستريږي انتخابات ته نږدې کیږو څومره امیدوار یاست چې مونږ په پاتې وشتم د میزان په خپل وخت د انتخابات چې غټول منلې وي او د دې بایس نشي د ولست یو والی بایس وګرځي او نه دا چې یو بلستونز یو نور ستونز ته لار هواره کی
په لومړي سر کې خو هر سر راځي کمیسیون ته ځکه چې اصلي نهات په دې برخه کې کمیسیون ده او کمیسیون باید له حکومت سره په سلام مشورې کې چې دغه ترجمه چې ګوندونه او خاک ورکړل شوی ده د بایومټریک د کارون په خاطر یعنی څو وخت موږ واقعا دغه ماشینالات په کابل کې بلورو او دغه سیمه ته لیکل کیږي که چیرته دغه لپاره دقیق محلویش جوړ شي او کمیسیون په دې مطمئنه ده چې په تو سیسټم میزان دغه ټول کارون سره کیږي نو دغه باید واضح روښانه موقف وي چې په تو سیسټم میزان سره له بایومټریکا مګه مختزو
او تاسو د سادات صاحب خبري واوریدي چې دوی بار بار د خبره کوي چې کچیرته حکومت خپل شمنه پوره کړه
مګه وایي دغه کچیرته نه ووزو دغه کچیرته چې حکومت او کمیسون سره حل فاصل کړي نو ان شاء الله وضاحت ورکول کیږي او کمیسون هم خپل هغه دقیقه پریکړه کولای شي ځکه چې دوی تروس پره هم حکومت په کچیرته کې ده کوم دغه حالت وو بس خامخه کمیسون په دې پیږي چې حکومت دا کار کولای شي کني شي کولای کی کولای شي هم دوی باید موزه خپل روخانه کړي او حکومت دا کار نسی کولی هم باید موضوع رو خانوی ترسو خلق ما طول بخبر رسی
بله.
او بلد نظرات برخی که زود فقط دو وراندیزی دارم یو خدا در چیز قانون پساس بنده هر بنسرت هر نهاد هر سوکچ نظارت که باید دوی خپل اعتبارنامه یا باورلیک لکه میسون سخواه تلاس کری چیز ما در گندون سخواه در وقتا نداده خصوصا در اطلاف لغار سخواه باید زر تزر دوی در باورلیک تلاس کری پای چلی میکانیزم خبره میکانیزم پسی ما محلات که روخانه ده چه منگو علت باید خپل ناظرین مشخص و معلوم کرو که میسون باید اغیل پارم فردی اعتبارنامه یا باورلیک واقلو ولی هاگه سی چه اعتلاف و نور گندون اغا اندیکنه که چه یو گرد میکانیزم پا جور چه منگو دیده بران نیست که چه که میسون در شفافیت کمیتی جرول پاره مطر اون غری پا غی که احزاب تا مدنی طولان تا مدبات تا زیور کل چی ترسو در انتخابات وقایه په ډیره منظمه توګه حالت تعقیب سي معلومات شریک شي او کمیسیون سره مرسته وکړي ترسو دوی په وخت باندې اقدامات ولري ترسو دوی د واقعیت او قربانۍ سي او بیا پایلې له بده وخت بیا هم سره مخامخ نشي
بله سادات صاحب ډیر لاند مې ربني وکړي
اما ما ورته چې رشید صاحب اشاره وکړه د نظارت په برخه کې دوی څنګه موږ همیشه په مطبوعاتي ناس کې د وختونه کړی څومره ځکه چې باید خپل د نظارت جواز ترلاسه کړي اما دوی هیڅ علاقه مندي په دې برخه کې نه لري او نه جواز اخلي یوازې په رسنوي کې وایي چې موږ ته نظارت حق نه دی راکړ شوی ای کاش دوی همغه مراحل طی کړی او راشي د جواز ترلاسه کړي او د موږ ټولو برنامه څخه دوی خپل نظارت ترسره کړي او د دوی مسؤلیت دی قانون پر لحاظ
څومره مطمئنه یاست چې اتوشتم د میزان به د انتخابات ټول ته د منلو وی ولرم غو تاسو
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول خپل هڅې او تلاشونه هم د پاره کوي چې ټول ته د ټاکنې ترڅنګ چې ټول ته د منلو وړ ووسیږي او د ټول خواو څخه هم د همکارۍ غوښتنه کوي نه د ملي پروسې د تخریب او یا هم د ملي پروسې په وړاندې د خند ګرځیدل
بله زمونږ د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته ورسیده تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تل سپارم
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو